ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اردوونکو یو ځل درته به هر کلی وي د ډیو ریډیو د خبرونه رواني دي 15 منټه خبرونه ورسته به در سره پریس کانفرنس پروګرام شریکو خو اوس سره شریکو د مهمو خبرونو سره ټکی
پاکستان کې قانون پوهانو د بشري حقوقو غړو د عزت په نوم وژنو او د جنسي زور زیاتی خلاف پارلمان کې په متفقه توګه منځور کړی شوو قانونونو هر کله کړی دي او د دې د عملي کولو غږ یې کړی دي یو قانون پو هوای
زنانا د غیرت په نوم باندې قتل کړی شو نو اوب د ټول کور والا په فساله کړو نو دا به هغه منی کی هغه امپریشن وزاته خود دا انر کلینګ نه منی
او د پاکستان نامنه سره مخ صوبه بلوچستان په بولان سیمه کې په جعفر ایکسپریس اورګاډي دوا بمی بریدونو کې شپک تنان مړو نږدې شل نور جوبل شوې دي
د دغه پیش مسولیت د لغوه سوی بلوچ وسلوال سازمان بی ال ای ویان په سر واخستي
د کولمبیا صدر خوان مینول سانټوس د مارسپل او یاغیانو سره د 50 کلیز جګړې ختمولو د کوششونو په سر د امن نوبل انعام ګټلې دي د نوبل کمیټې مشري کیسی کلمن ویلی په کولمبیا کې شوی ریفرندم د صدر سانټوس لخوا تر لاسه کړې کامیابی نه دي ختم کړې
اف د فیکټ دټ پرزیدنت سانټوس از ناو انوایټینګ اول پارټیز to participate in a broad-based national dialogue aimed at advancing the peace process.
اوس وخت شه د خبرونو تفصیل ته
پاکستان کې قانون پوهانو او د بشري حقوقو غړو د عزت په نوم وژنو او د جنسي زور زیاتی خلاف پارلمان کې پرون په متفقه توګه منزور کړی شوو قانونونو هرکلی کړی دی او د دې د عملي کولو غږ یې کړی دی دغه دواړه تجویز شوي قانونونه پیپلز ګوند په سینټ کې وړاندې کړو چې تیر کال د مارچ په میاشت کې سینټ منظور کړو خو په د پاکستان قومي اسمبلی کې نه وړاندې کړی شوی د عزت په نوم وژنو خلاف قانون کې د مجرم لپاره سخت سزاګانې تجویز شوي دي د نوي قانون تر مخه به د بجل شوي تن خپلوان صرف د قاتل د مرګ سزا معاف کولی شي خو دا چې هغه به د عمر قید سزا په جیل کې تیروي
د پاکستان د پارلمان غړي غونډې د یو شریک قرارداد د لارې د هند ولکې لاندې کشمیریانو سره د یووالي او د غلطه د بشري حقوقو د خلاف ورزو نړیوالو پلټنو غوښتنه کړې ده د قرارداد وړاندې د بحث په وخت د حکومتي او مخالفو ډلو غړو لخوا د حکومت په خارجه تګلاره او هیواد کې د گاونډي هیوادونو په ضد د جوړ شوو وسلوالو ډلو په موجودګۍ او هلو ځلو باندې سختې نیوکې شوې دي د هند د تیرې میاشتې اگست کې سرینګر اوړي کې په پوزي مرکز برج کې د اتلس وجل شو عسکرو تور د پاکستان په وسلوالو ډلو لګولو او ویلو د پاکستان پوز ورسره مرسته کړې دي
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام سپکاوي کولو په سر د مرګ سزا سره مخ عیسائی خزه آسیه بیبي اپیل راتلونکي هفته اوریدو فیصله کړې ده د 15 ماشومان مور آسیه بیبي ته د اسلام د سپکاوي په سر په کال 2013 کې د مرګ سزا اوربلې شوې و د آسیه بیبي سزا ته د بیا کتنې د او د اسلام د سپکاوي قانون کې اصلاحات را وصول لپاره اواز پورته کولو په سر د پنجاب صوبې پخوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو پخوانی مرکزی وزیر شهباز بټي په پاکستان کې وجلې شوې دي
پاکستان کې د ملګرو ملتونو کډوال ادارې یو ان ایچ سی آر ویلي دی پاکستان کې به د محرم د عاشوري جلوسونو له وجې د میلادي کال د لسمې یا اکتوبر میاشتې په 11 او 12 نیټه د افغان کډوالو واپسې مرکزونه کار نه کوي د کډوالو اداره وای د پیښور سوکنو نوخار زاخل او د کوټې بلیلی د کډوالو بیرته تک مرکزونه به دوه ورځې د شورو زیارت په ورځ بند وي
د پاکستان کلکی زپولی بلوچستان صوبه کې په دوه بمی چاودنو کې پینډی تروان د جعفر ایکسپریس په نوم مسافری ریل ګاډي په نخښه شوې ده په دې کې لک تر لګ شپک کسان وجلې شوې او شپاړس نور جوبل شوې دي بمی چاودنې د بولان په ضلع کې رامنځته شوې دي د بلوچستانو ازادۍ لپاره جنگي دونکو تندره وډلې پی ال ای د چاودنې زمواري په سر اخستي
د نوبل جایزې کمیټې په کولمبیا کې د 500 کالو جګړې ختمولو په سر کولمبین صدر خوان مینول سانټوس د امن نوبل لپاره منتخب کړی دی 13 میاشت د کولمبیا صدر د یاغي لیډر تیموش کینو سره د لاتینی امریکا په دغه هیواد کې د امن یو لوزنامه لاسلیک کړی و اگر چې په هیواد کې د پدی اړه د ریفرندم په وخت 50% نه زیاتو خلکو د لوزنامې خلاف رای ورکړی و خو صدر سانټوز ویلی یاغیانو سره به د امن هلو زلو لپاره خبرې اترې جاری ساتي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. پریس کانفرنس
د ډیو ریډیو پریس کانفرنس کې وزیران، سیاسي مشران او سیډون کی په تودو موضوعګانو خبرې کوي.
تاسو ترې هم پوښتنې کولی شئ.
وخت د هر جمعې په ورځ
د پاکستان په وخت د ماخام 15 منټه د پاسه 2 بجې.
کوربا بهروز خان.
ګران اوریدونکو سلامونه احترامونه مې ومنئ. په نننۍ خبرونه کې د پریس کانفرنس په نوم چې تاسو د جمعې په ورځ باندې هم په دې وخت اوري درته هرکلی ستړي مشي وایم. او موضوع زمونږه د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی د یورپ سفر کړو او د اویاو ملکونو نه د زیات د مغی مشرانو سره هغه لیدنې کتنې کړې دي. او د افغانستان د پاره چې د راتلونکو څلورو کالو د پاره کوم امداد غوښته شوی دی هغه ورته د 15 ارب ډالرو نه زیات د هغې ژمنې شوي دي، د هغې وعده ورسره شوې ده. او دا به د کال 2020 پورې هر کال به افغانستان ته دغه مرستې ورکول کېږي. دا د افغانستان د 15 ارب د هر کال د هغې مرستو نه جدا دي. دا نورې مرستې دي. هغه 15 ارب ډالره چې به د کال افغانستان ته ورکول کېږي کوم په وارسه کې چې په جولای کې د افغانستان سره وعده شوې ده او ژمنې شوې دي هغه به د افغانستان د امنیت، د افغانستان د ځواکونو او د امنیت په لړ کې به هغه مصرف کېږي. دا چې کومې دي دا نوې 15 ارب ډالرو نه زیاته، نو دا د افغانستان د بیا ودانۍ، د افغانستان د ادارو د جوړولو او بیا د افغانستان د حکومت پر روان وخت لپاره هغه لومړیتوبونه څه دي، یعنی پرایورټیز څه دي، کوم داسې ادارې دي چې هغې ته اولیت ورکړل شي، کوم هغه کارونه دي چې هغه ته د افغانستان ولس په عجله توګه د هغې ته ضرورت دی، او بیا دا چې د افغانستان نه څه غوښتنې دي، د افغانستان چې کوم اداري فساد دی یا کرپشن دی، دغه ټکی ټوري چې پکې روانه ده د دې مخنیوي به څنګه کوي. د افغانستان د صدر دپاره، د افغانستان د حکومت دپاره ننګونې څه دي، یعنی چیلنجز چې ورته وایي هغه څه دي. او د افغانستان صدر د نړۍ سره، د نړیوالې هوادونو سره کومې ژمنې وکړې، او په دې باندې به خبرې اترې کوو. د افغانستان په دغه موضوع باندې زمونږ وړمبنی میلمه چې ژورنالیست لیکوال دی او څیړنکار دی، مجید قرار صاحب زمونږ سره ملګری شوی دی. مجید قرار صاحب ستړي مشې، په خیر راغلی. ډیره مننه تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ډیره مننه. مجید قرار صاحب، د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی خو دغه لویا لاسته راوړنه ده، ځکه د دې معنی دا ده چې نړیوال هیوادونه د افغانستان په شا کلک ولاړ دي، د افغانستان راتلونکی، د افغانستان امن، ځکه چې د دغې دومره ډیرو پیسو ورکولو سره سره یو غږ په طالبانو باندې هم شوی دی. او د امریکا د خارجه چارو وزیر یا سیکرټری آف سټیټ جان کیری هم طالبانو ته ویلي دي چې د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي مشر هغه چې کومه فیصله کړې ده او د افغانستان د حکومت سره روغه جوړه کړې ده او په کوم امن معاهده باندې هغه لاسلیک کړې ده، وایي دغه ورته یو مثال دی. طالبان دې هم راشي، په دغه به هم خبره اتره کوو، خو لاول به دې باندې خبره وکړو چې دا څومره مرستې د افغانستان سره کېږي، په خصوصي توګه د ډاکټر اشرف غنی خو په دنیا کې یو منلی شوی یعنی اقتصاد پوه دی، دانشور دی، او دغه یو کتاب چې فکسینګ فیلد سټیټس یعنی هغه هوادونه چې هغه ناکام شوی دي هغه څنګه دوباره جوړ کی سوی نه افغانستان هم په هغه ناکام شو ریاستونو کې دی کنا افغانستان د دغه ریاستونو په دغه فرست کې نه دی خو بیا هم د صدر ډاکټر اشرف غنی لپاره دا یو لوی چیلنج دی د تاسو ګورئ د مرستو ته
د دې اعلان او د اوسې مرستې په شکل باندې مصرفي کې د دې او د خو یو ډېر عمده تفاوت دی هغه تفاوت دا دی چې په تیر کې د دې ټول د پروسه چې وا د افغانانو رهبری په پروسه کې کمزورې و اوس په ډېر د موضوع د عام خلکو لپاره ډېر ضرور ده چې دا ورته واضح شي چې دغه اویا ملکونه نړۍ نړیواله ټولنه او د دوی تر څنګ کوم ارګنایزیشنز ول دلته دوی ټول په یو غږ د افغانستان استقلال د افغانستان د ولسی ارادې احترام دا موضوع ډېر زیات برجسته کړی ده او دغه موضوع د موږ تاسې د جنگ او د سیاسي تشنج تر شا یو غټ دلیل هم دا دی چې ځینې خلکو ته دا ویل کېږي چې افغانستان یا اشغال دی یا په افغانستان کې واک دی بل چا دی نو په دغه موضوع کې د مرستو په مؤثریت کې هم دغه اړخ ډېر زیات مهم دی ځکه په تېر 15 کاله کې چې مرستې مصرف شوي دي اکثره یې بهرنیانو مصرف کړي دي هغوی به اصلا هغه غټ بډینګ به پروژې به دلته بهر اعلانې دي بیا په هغې کې یو غټه بهرنۍ کمپنۍ یا ان جي او هغه قرارداد اخیستی هغې به د خپل هډکوارټر کې یو اندازه پیسې ګرځولې کوم پیسې چې افغانستان ته انتقالېدي هغه به د دوی اډوایزرانو غټ غټ معاشونه پکې اخیستل هغې د سکیورټي مصارف ډېر زیات ول هغوی به کوم شکل کوم دفتر کې کار کوو په هغه دفتر کې به ډېر زیاتې پیسې مصرفې دي هغوی به عادي اوبه نه څښلې منرال اوبه به څښي یعنې مثال درکوم څومره د دوی مصارف زیاتېدل اوس نو دا پیسې د افغانانو له اړخه مصرفې کېږي دغه یو دلیل دی چې ډېره زیاته تمه شته ده چې ډېرې ښې به ولګېږي ځکه افغانان کم خرچ دي په اصطلاح حکومت چې خپل انفراسټرکچر ورسره یو ځای کړي نو بیا په انفراسټرکچر باندې څومره پیسې مصرفېږي په بېخ بنا باندې هغه دلته راستنېږي دومره مهمه خبره دې پیسو په مصرف کې دا ده چې پخوا موږ په پروجیکټس باندې په وړو پروژو باندې چې دغه هدف به د موقت کار رامنځته کولو په غي باندې ډېر زیات پیسې لګول شوي دي او اکثره انجوګانو ته دا قراردادونه ورکړل شوي دي اوس د افغانستان حکومت 15 غټ پروګرامونه تر حمایه لاندې راغلي دي په دې د کانفرنس په اعلامیه کې یو مهم بند هم دا دی چې 15 عمده پروګرامونه چې افغانستان حکومت ډیزاین کړي د زراعت په برخه کې د ښځو د اقتصادي ملاتړ په برخه کې د زیربناګانو د انفراسټرکچر د پراختیا په برخه کې د سټیزن چارټر په نامه یې د اتباع او د میثاق د پروګرام تر چتر لاندې نو دا پیسې په هغه شکل چې خو ما صرفې دي چې مثلا یو پلچک به جوړېده بیا به هغه یو دوه کال وروسته خراب وو یا به فرضاً زراعت په برخه کې یو وړوکی باغ چاته جوړېده خو د باغ په برخه کې به ټریننګ بیا نه ورکول کېده یا نور داسې څه رقم د باغ پراختیا پیدا کړي خدمات دي ترویج او د اکسټنشن ورته ورسېږي دا به نه ول فرضاً اوس نو چې تر پروګرام لاندې دا کار کېږي پروګرامونه په دوامدار او د ویژن په اساس باندې کار کېږي نو دا پیسې به واضح خبره ده چې امید دی چې ډېر مؤثریت ولري تر هغه چې خو
په افغانستان کې مصرف شوی دی. مجید قاسم څنګه چې تاسو ووم ویل زغړم چې لکه په دې باندې نور هم خبرو کو دا سی وای چې کوم استیمیټس دي کوم اعداد شمار دي هغه دادی چې په افغانستان کې د امریکا له خاص فقط د کال 2001 نه تر اوسه پورې یو سل او لس عرب ډالر مصرف شوی دی. دا وای چې د دویم نړیوال جنگ نو ورستو چې پټول د ټول یورپ په بیا رغونه باندې کوم پیسې لګیدلې دي دا د هغې نه هم زیات دي. خو تاسو چې څنګه وویل نو دغه پیسې زیاتره یعنی هغه د افغانستان هغه سیمه چې هغه لري پرتی دی هغه خار نه دی ځکه خار به دا وای چې د امنیت هلته کې د ځواکونو شتون وي هغه سیمه چې چرته دغه جنگیالی یا د حکومت مخالفه ډلې یا د طالبانو ذکر وکړو هغه سیمو ته به دا مرستې څنګه ورسول شي ځکه چې زیاته اړتیا خو هغه سیمې خلک ورته لري.
دا اوسنی نوی پروګرام بالخصوص دغه د انفراسټرکچر د پراختیا پروګرام چې اشرف غنی ورباندې کار کوي یا د افغانستان نه د سیمې د یو هب جوړولو په اصطلاح د تجارتي مرکز جوړولو یا د پنځو ترانزیتي لارو د مرکز جوړولو کوم پروګرام چې دی د دې پروګرام تر ټولو ډیره ګټه اطراف او لري پرتو سیمو ته رسیږي. ځکه کومه شبکه مثلا دی چې د بندرونو د هیواد د څوارلسو نویو بندرونو له ګاونډي هیوادونو سره د بندرونو جوړولو کوم پلان لري، نو هغه ټول په لرې پرتو ولایتونو کې دي. دوی د روډونو د پراختیا کوم پروګرام چې دی، چې په هغې کې له مخکې چین هم یو غټه برخه پیسې ورکړي تقریبا $100 میلیونه پورې د هغې لپاره مخکې له مخکې ځانګړي شوي دي. هغه پروګرام هم ټول په لرو پرتو سیمو کې تطبیقېږي. ښه والی دی ډاکټر اشرف غني د طرحې همدا ده چې د دې اثر له ښارونو نه د باندې وځي. مثلا بامیان یو لري پروت دی په مرکزي ولایتو چې تل ورته د افغانستان مرکزي زندان ویل شوی دی. هلته اوس خدمات رسیږي په ډېر قوت باندې. تاسو خبر یاست چې 300 میگاواټ برق په یوازې بامیانو ته ورکول کېږي. دغه په نوي ولایتونو کې مثلا په پکتیکا کې کارونه کېږي، په بدخشان کې فرزند لاجوردو د کوریډور چې جوړیږي چې هغه یو دهلیز دی چې افغانستان د منځنۍ اسیا له لارې له اروپا سره وصل کوي. هغلته د شمال لري پراته ولایتونه ورڅخه مستفید کېږي. نو د اشرف غني د پروګرامونو یوه ځانګړنه همدا ده چې هغه په ښارونو باندې متمرکز نه دي، ولایاتو ته رسیدګي لري.
د دې سره سره سوینه د ډاکټر اشرف غنی ته چې کوم تاسو وینئ هغه خو دغه عزم لري، دغه حوصله لري، دغه پوهه لري، خو مشکل ورته سوینئ؟
مشکلات خو واضح خبره ده چې تر ټولو غټ مشکل هر وخت یوازې اوس نه د افغانستان په تاریخ کې زموږ سیاسي قشر زموږ تر ټولو غټ مشکل پاتې شوی دی چې هغوی وخت نا وخت جنجال او شور او شغب جوړوي. البته تر امنیت را ورسه تر ټولو غټه مسله هم دا ده چې موږ خپل سیاسي مدیریت څنګه وکړو. افغانستان هر وخت له سیاسي اړخه خرابیږي. موږ سرتیري هیڅ وخت مورال له لاسه او سنګر له لاسه نه ورکوي. خو خبر هم دای تاسو وکتل تر دغه پروګرام یو دوه میاشتې مخکې هم په کابل کې سیاسي ازادي حتی ورسول سوله چې خلکو فکر کاوه چې ښایي دغه کانفرنس تر تاثیر لاندې راولي. نو دغه موضوع یو چیلنج په حیث باندې پاتې ده چې په دې کې بیا هم د نړیوالو اراده ډېره مهمه ده. اوس داسې ښکارېږي چې افغانستان کې په دننه کې نړیوال دغه وضعیت درک کوي. تاسو وکتل چې د براکسل د کانفرنس په دوران کې هغوی دغه د یوې میاشتې مخکې تشنجات وو یا غټ غټ لاریونونه چې کابل کې وسول یا د اجرایه ریاست لخوا چې کوم شکایتونه رامنځته شول او یو د تشنج فضا جوړه شوه، هغه نړیوالو هیڅ په پام کې ونه نیول. نو دغه یو ډیر مثبت شی دی که چېرته نړیوال زموږ په سیاسي چارو کې په داخل کې مداخلت ونه کړي، اشرف غني خپل کار ته پرېږدي، نو دا پروګرامونه کامیابېدای شي. تر ټولو غټ چیلنج له امنیت نه وروسته البته دغه ده. البته نور چیلنجونه هم شته دي چې په هغې باندې د وخت په تېرېدلو موږ غالبېدلی شو. فرضاً د کپاسټي ستونزه ده چې په افغانستان کې که څه هم ډېر پرمختګ شوی دی په تېر څوارلس کاله کې، خو دا ستونزه بیا هم په خپل ځای ده. بالخصوص دا چې د افغانستان ظرفیتونه افغانستان پرېږدي، بعضې ځوانان حوصله له لاسه ورکوي او بهر ته ځي، دې ته ورته ستونزې شته دي. خو په ټوله کې د سیاسي ثبات موضوع تر ټولو مهمه ده چې له نیکه مرغه داسې ښکاري چې نړیوالو هغه موضوع تر ډېره حده پورې درک کړی وي. البته د امنیت ستونزه مې ځکه ذکر نه کړه چې هغه خو ټول موږ تاسو پوهېږو، په هغې کې بیا د ګاونډیانو رول او د هغوی نه همکاري دا بیا تر ټولو جدي ستونزه ده. او ما ځکه په اول کې یاده نه کړله چې داسې موضوع ده.
په دغه باندې خبره کوو. خو زه یو خبره وایم چې تاسو پې هم خبره وکړئ. د برسلز د دغه غونډې په ترڅ کې یو خبره بله هم راوتلې ده، هغه دا چې هغه افغانان هغه په غیر قانوني توګه په یورپ کې دي، نو او کده الته د پاتې کېدو هغه قانوني جواز و نه لري، نو دی به واپس افغانستان ته لاړ شي. خو دغه ته څنګه ګوري؟ دا به څومره خلک وي؟ او بیا افغانستان کې اوس په پاکستان کې هم په افغانانو باندې ځمکه راتنګ کړل شوې ده. که څوک دومره زر تیار نه وتلو ته، ولې اوس چې ګورو وته د هغې سره چې کومه سلوک په پاکستان کې شروع شو، نو هغې خلک دې ته اوس مجبور کړل چې هغه هم لاړ شي. دا دومره ډیر خلک که افغانستان ته په داسې وخت کې راشي ګڼي، د افغانستان حکومت دا توان لري، د افغانستان اولس به هم په دې کې دومره توان ولري چې دا هر څه د څومره مشکلات چې دي په یو وخت په یو ځای راشي کني
ګوره مقابل اقتصادي لحاظ ګوري تر ټولو مهم ارزښت په بازار کې کار دی او انرژي ده او دا خلک چې مونږ په پاکستان کې لرو یا هغه ځوانان چې اروپا ته تښتیدل دي دا د افغانستان ځوان انرژي دا اکثره او ماهر خلک مو سي دي مثلا کخه درځي ګوري کخه بنا ګوري فرضاً خټګر ګوري کخه مستری د موټر او میکانیک ګوري دا ټول بیا په پاکستان کې یا په ایران کې نو د دوی راتک ته په مثبت نظر کتل کار دي درسته د افغانستان باندې موقت فشار وريديږي خود ټول په برخه کې مثلا د سید مهاجرونو بل خصوص په پاکستان کې هر وخت افغانستان پر ضد استفاده کیږي دوی په معلوماتي خلا کې د خپل نظام خلاف باندې غلط ذهنیت ورکول کیږي نو د دوی راتګ شته د دوی د غزان افغانستان تر راتګ د دوی پروژه باندې او په جنگ باندې او د افغانستان لپاره د ظرفیتونو پر انتقال باندې تاثیر لري مثبت تاثیر لري موږ له دې اړخه د موضوع ته ګورو البته یو موقت فشار په افغانستان واردوي او هغه که افغانستان خپل منابع ښه مدیریت کړی چې فرضاً همدغه څه چې د برکسل کانفرنس په ودرشو بندونو کې ویل شوي دی لامې که دغه څه هم وڅ ان شاء الله تر ډېره حده پورې خلکو ته په داخل کې همکار پیدا کیږي موږ شاهدان یو په دغه مهاجر چې زموږ نور نړۍ ته تللي پاکستان او ایران ته هلته چې تللي دوی خپل ځان سره د دغه هیوادونو شاړې آبادې کړي دي زه خپله کډوال پاتې شوی یم په پاکستان کې موږ په وزیرستان کې په یو ډاک باندې چې هلته یو بوټی او یو د اوبو یو ویاله هم نه وه خو په لس کاله کې موږ د غزه نه زرغون باغ جوړ کړی دی نو په ایران کې همدا ډول د ایران څه لوړې ودانۍ چې ګوري دا د افغانانو په مټ جوړې شوي دي ولې دغه مټې په افغانستان کې ونه کاریږي نو یوازې د هوپ او د فیصله د هیله مندۍ ورکول دي افغانانو ته او یو موقت فشار د خپل هیواد او د خپل وطن لپاره زغمل دي چې دا ترخه نړۍ باید موږ په هر صورت او هر وخت ورته آماده وو او
تیرې کو مجید قرار صاحب چې کله د پاکستان وزیر اعظم کدا د 1999 خبرې نو د کارګل جنگ ورته جوړیږي او کدا د 2014 د چې ملګرو ملتونو ترازی نو دلته کې ورته د اوړي چې کوم اخوا د هند ولقلاند کشمیر دی په دې کې د هندستان په ځواکونو باندې حمله کیږي وای چې ګندې چې کله هم د پاکستان دا وزیر اعظم راضي د پاکستان د نن هغه تاسازش کیږي دغه سی مثال کا واخلو ډاکټر اشرف غنی چې کله په نړیوال سفر باندې زی نو د کندوز په شکل کې د دوه ځله به خبره وکړه چې کله ورسره دغه کې ونه هم او بیا اوس کدا یورپین یونین دی دغه تشکم د برسلز غونډه ترته دا سوینې دا ستونزه د نن نه دا کنه دا د گاونډي هوادونو دا
خبر دا چې په د هر هواد په دننه کې سیاسي مخالفتونه موجود وي نارضایتي موجود وي بد خلک موجود وي د همدې خاطر هر هواد په دننه کې زندانونه لري او پولیس لري خو حالت هغه وخت د هواد لپاره خرابېږي چې په گاونډ کې د دې بدو خلکو لپاره پناځای موجود شي په گاونډ کې دوی لپاره روزنځای موجود شي شو روزل شي او یا څوک موجود وي چې هغه ته وسله ورکړي د افغانستان بدمرغي دا ده چې زموږ بد خلک د سینې لکه دي فرضاً پاکستان کې بد خلک شته دي بار کوڅه کې څومره مخروران دي تاسو معلومه ده چې پاکستان کې له یو فخر روډ نه 200 متر اخوا ته څوک خپل بچي یوازې نه پرې خوته لږه تښتول کیږي خو پاکستان دغه نیکمرغي لري چې په څنګه کې د سي غونډای نشته دی چې دغه مخرور توسل په غړ ورواچي او ورته وایي چې د خپل مخروري کوي خپل جهاد په نامه کوي د افغانستان څنګه دغه د سي موږ مخرور موږ بیکاره وګړي موږ ناراضي وګړي د تبل څوک وسل په غړ ورچي او د ټریننګ ورکي او د بم خودلو چل ورزکي او د تطوجم کې آرام بستر ورکي او د کورنۍ او ماشومان تلته انا ځای ورکی نو دا یو تفاوت دی څنګه په داخل کې هم شته دا ولینا خو هغه څنګه په هر ځای کې موجود دی دا چې هغه څنګه په یو سیاسي مشکل او مازل باندې اوړي دوی کې اساسي رول چې دا هغه دی نو واضح خبره ده چې موږ د گاونډیانو ده
که یو خبره په دې هم وکړي چې د پاکستان په اړه د افغانستان د اولس د پاکستان د اولس په اړه هم خود حکومت خصوصا د حکومت په اړه او بیا د هند سداسي غنی چې مرسری د افغانستان سره چې د افغانستان ولس وتره قدر په نظر ګوري او س داسې د پاکستان لخوا دی چې د افغانستان ولس هم اوس په دې مجبور شو چې د پاکستان د حکومت او بیا د پاکستان د حکومت په پالیسیو ته یې د کرک په سترګو ګوري په نظر ګورو؟
د اصل موضوع د خپل د پاکستان د ځان تیر ایستلو سیاست ته کله چې دای فکر کوي چې په افغانستان کې دوی څه کوي دا خدي، او دای کله چې فکر کوي چې په افغانستان کې دوی د ولست تر څنګ ولاړ دی او حکومت لکه هغه وخت چې دی د کمونستانو په وروستیو کې حکومت د خلکو له ملاتړه برخمن نه و. پاکستان اوس هم فکر کوي چې افغانستان سټیټ چې دی دولت چې دی هغه یو لاسپوڅی دولت دی او خلک چې دی هغه په اصطلاح دی ناراضي دي. خو داسې نه ده. افغانستان د تاسو وکتل طالب بالکل پرې توانېدلی دی چې په سیمو کې خلک د ویرې او د ترهې او د تهدید او د قتل او د ترور له لارې ځینې وخت غلي وساتي، تر فشار لاندې وساتي. خو هغه خلک ټول دا درک لري اوس هغه پخوانی د معلوماتو د سانسور وخت هم نه دی. په افغانستان کې تر نوي زیاتې محلي رادیوګانې کار کوي، تلویزیونونه کار کوي، په دردونو تلویزیونونه، سوشل میډیا ته خلکو لاسرسی دی. خلک ټول په دې موضوع باندې پوهیږي چې د پاکستان رول په افغانستان کې منفي دی او د پاکستان مخالفت د افغانستان له نظام سره دی. دا په نظام کې دننه چې دا څوک دی د دوی سره نه دی. که سبا ملا عمر هم په افغانستان کې راشي او هغه د افغانستان د حقونو خبره وکړي، پاکستان به ورته دسیسې کوي او داسې پخوا هم کړي دي. اما خپل مجاهدین چې دوی خپل لاس وروزل او تر کابل یې ورسول، بیا د هغو خلاف خلکو ته وسلې ورکول، د هغو خلاف هم بیا بېرته جنگ سوخ کاو. نو دې هدف دا دی د خبرې چې پاکستان ځان تیر ایستلی او هغه څه چې پاکستان یې نن کم راوستی دی د افغانستان د خلکو په وړاندې او د نړۍ په وړاندې هغه همدغه د پاکستان د ځان تیر ایستلو پالیسي ده چې خپل ځان ته غلط تلقین کوي دغه حالت. او هندوستان په همدې منډه کې یوازې په افغانستان کې نه، په نړیواله کچه باندې تاسو وینئ چې مالج اخلي او امتیاز اخلي. او د پاکستان لپاره دا، د پاکستان د ولس لپاره دا ډېره بده خبره ده، ځکه موږ ته د پاکستان ولس معلوم دی څومره پاک نیت دی ولس، دی څومره میمان نواز ولس، دی څومره خیرخواه ولس دی. او د دوی په سر باندې دوی فوز او د دوی اسټابلیشمنت او د دوی غرضي ادارې چې هغوی په پنجاب محوره دي، هغه د دوی په سر باندې د دوی د اولادونکو راتلونکي ته ګواښ پېښوي. سبا به یو پاکستانی عام سبا افغانستان ته راځي، هلته به پانګونه کوي. د افغانستان د خلکو نیت د ده په وړاندې دا ډېر زیات مهم دی د پاکستان لپاره، د پاکستان بالخصوص د هغو ولسونو لپاره، د پښتنو لپاره. د دوی ټوله رفاه او د دوی ښه حالت چې دی په افغانستان پورې تړلی، تر څو چې افغانستان ویجاړ وي، خیبر ایجنسي به ویجاړه وي، وزیرستان به ویجاړ وي، نو د پښتنو لپاره دغه حالت ډېر بد دی. بیا به داسې یو حالت چې خدای نه خواسته، خدای نه خواسته چې موږ به په خپل هیواد کې دننه خلکو ته نسو ویلی چې دغه څوک دی او هغه څوک دی. بیا تور سپین خلک نه سره بېلولی، بیا ټولو ته خلک پاکستانیان وایي. نو په دغسې یو حالت کې موږ هم ځورېږو. د افغانستان لوستې خلک او هغه خلک چې زموږ په ستراتیژیکو ژورو قومي او فرهنګي او دینی او تاریخي اړیکو باندې پوهیږي، د هغو خلکو لپاره همدا ډېره د زور خبره ده چې د پاکستان اسټابلیشمنت، د پاکستان د ولس فاصله د افغانستان له خلکو سره زیاتوي.
یو پوښتنه دا هم وکړه چې بیا درته جات درکوم، د ګلبدین حکمتیار سره روغه جوړه وشوه، په طالبانو باندې غږ د برسلز د غونډې نه وشو، د حکمتیار ګلبدین حکمتیار سره روغه جوړه د افغانستان سمره په ګټه ده، او ګڼي چې دا به یو اوس په د دین سیاسي یو تحریک شروع شي، نه چې ګنده یو وسلوال پراتلونکي کې.
ګلبدین حکمتیار خو تاسو ته معلوم ده چې تقریبا درې لسیزې په افغانستان کې د نیم قدرت لرونکی پاتې شوی دی. د روسانو خلاف د جنګ په دوران کې او بیا د داخلي جګړو کې په بن کانفرنس کې د دل په پامه غورځول کېدل دا یو ډېره غټه اشتباه وه، ډېره غټه تېروتنه وه. نو د ده راتګ افغانستان ته واضح خبره ده چې دا د ده په اراده پورې تر ډېره حده پورې اړه لري. خو داسې ښکارېږي چې سړی تر ډېره حده پورې وضعیت درک کوي، نظریات یې بدل شوي دي. خدای دې وکړي چې دغسې افغانستان او افغانان ټول دغه روسي حرکت ته خوشحاله دي. ده راتګ چې دی کمترین څه شي کولی چې هغه دا ده چې د افغانستان د نظام هغه مخالفینو ناراضیانو ته چې هغوی د نظام په حیثیت باندې بالخصوص دا چې افغانستان ګواکې یو لاسپوڅی نظام لري په دې باندې شکی دي، هغوی ته یو قناعت کېدای شي ورکړی شي چې د دوی له صفحه داسې یو څوک چې هغه دېرش کاله د افغانستان په خلاف جنګ کړی دی، د افغانستان د نظامونو په خلاف یې جنګ کړی دی، هغه دېرش کاله وروسته دې قناعت ته رسیږي بلکې تلويخ کاله ورسته نو دوی تبیا تلويخ کاله نور کار دي چې بیا دغه حالت ورسیږي. ولې دی بلچا یو سړی چې یو تجربه خپل ځان باندې کوي ولې دی بلچا له یو شته تجربه نه استفاده ونه کوي؟ نو په دې اعتبار باندې د حکمتیار راتګ د حماس هانو لپاره ډېر ښه تاثیر درلودلی شي، د افغانستان نظام مشروعیت تقویه کولای شي، او که دوی وغواړي د ده ظرفیتونه په افغانستان کې خواره واره شته دي، هغوی د سولې په برخه کې او د امن په راوستلو کې رول درلودلی شي، بالخصوص داسې د جنګي ګروپونه درلودل. نو د افراد جنګي افراد چې دي د هغوی تاثیر په محل په کچه باندې د امنیت په راوستلو کې ډېر ښه ثابتېدی شي.
ډېره زیاته مننه کوم د وخت راکولو او د دغه خوږو خبرو د شریکولو، خوشاله اوسېږئ.
تاسو هم ډېره زیاته مننه،
ډېره مننه ستاسو هم کور آباد. ګرانوونکو، یو وړه شانته د ماخلو د دمینو وروستو راځو، نو بیا په دغه موضوع باندې نورې خبرې کو، را سره اوسېږئ.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
ګرانوونکو، تاسو د ډیوري ډیو سره مرګري منګنن د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی چې کوم د وبخې د برسلز غونډې کې ګډون کړی او کوم لاسته راوړنې شوې دي، دغه مالی مرستې دي، او د دې مالی مرستو په اړه باندې د چې کوم د یورپین یونین د خارجه چارو یا د پالیسی چې کوم چیف ته د هغې فدریکا موګرینی، هغه وایي چې there will not be any donor fatigue in افغانستان. یعنی مطلب دا دی چې دا کوم مرستې چې روانې دي د دې په جواب کې به د افغانستان نه کوم خاص داسې څه غوښتنې بنی، دا به په هغوی باندې بوج نه وي چې ګنې د هغوی نه به څه غوښتل کېږي، خو سوا د دې نه چې په افغانستان کې کوم اداري فساد روان دی او بیا دا د دغې مخنیوی وشي، بیا دا چې د حکومت نه کومې تمې دي د ډاکټر اشرف غنی هغه د په خصوصي توګه په اختیار کې او بیا په اقتصادي اختیار کې د ښځو ګډون دغې شاملول، هغې ته دغه اقتصادي یعنی اکنامیک امپاورمنټ چې ورته وایي په د حکومتي فیصلو کې په پالیسیانو جوړولو کې د ښځو برخه چې کومه ده، څنګه چې ډاکټر اشرف غنی ویلي دي 50-50 یعنی نیم په نیمه، نیم سړی نیم ښځه نیم ښځې، دا به د افغانستان په راتلونکي کې په هر یو شعبه کې په هر یو اداره کې به دغه شانتي شتون ولري، او په دې اړه باندې ډېر کار روان شوی دی، شروع شوی هم دی. د دې سره سره چې کوم پیسې په تیرو وختونو کې په ادارو کې خلکو په یو نوم په بل نوم په یو رنګ په بل رنګ پټې کړي دي، ځان ته په هغې باندې لوی لوی د بینک اکاؤنټس جوړ کړي دي، یو خو د هغې پلټن دي، خو د پلټنو سره سره د دې نوی امداد چې کوم دی د افغانستان سره، دا قرض نه دی، یعنی قرض نه دي ورکړي، دا امداد دی او د افغانستان د ادارو دپاره، ځکه د نړیوال اوس دا احساس کوي چې د افغانستان بس داسې یو وخت راغلی دی اوس چې باید افغانستان په خپلو خپو یو آزاد هیواد، یو خود مختار هیواد په خپلو خپو ودرېږي، او د افغانستان دننه امن شي، د افغانستان خلک د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په رنګ ترقی وکړي، علم یعنی تعلیم هلته کې ضروري دی، صحت هلته ضروري دی، روزګار هلته ضروري دی، د افغانستان چې بیا کوم جغرافیکل دغه دی، یعنی جغرافیایي حیثیت دی، ډېر مهم دی. افغانستان په یو داسې خطه کې پروت دی، په یو داسې ځای کې شتون لري چې هغه د منځنی اسیا سره او د یورپ سره بیا د وچې لارې چې کومه ده د ټولو نه لنډه اسانه لار په افغانستان راځي، د ایشیا سره دا تړلې کېږي او د غشاندې د سمندر د لارې د نورې نړۍ سره. د افغانستان چې کله اوسه پورې دا ویل کېده چې دا لینډ لاک، یعنی یو داسې هیواد دی چې دی د هر طرف نه بند دی، دی خپل لارې او دغه خپل لارې نه لري، نو په نورو هیوادونو د اړتیا ده. خو له اوس ډاکټر اشرف غنی اعلان کړی دی په خصوصي توګه کله چې د چابهار د بندر لار خلاصه شوې ده د افغانستان لپاره، یعنی د افغانستان او د هند او د ایران دغه مشترکه چې کومه یو معاهده ده دغې د لاندې، نو افغانستان سمندر ته هم خپل لار اوس جوړه کړې ده. کچری د پاکستان سره تعلقات خشي، نو د پاکستان هغه لارې چې تر اوسه پورې کارولې کېدې او اوس ورو ورو پلاننګ دا روان دی چې د افغانستان دغه انحصار چې دی یا اړتیا چې ده په پاکستان دا ختم کړي، نو کچری د پاکستان سره اړیکې ښې شوې جوړې شوې، خو د پاکستان خلکو ته هم او د افغانستان خلکو ته هم دغه فائدې به په راتلونکي کې هم ورسیږي. کچری داسې نه شي او دا تعلق ښه نه شي او د افغانستان د تجارت لپاره نورې لارې ځان ته الټي، نو څنګه چې اوس د چین نه هم د ازبکستان د لارې د افغانستان د حیرتان بندر چې ورته وایي هغې پولې پورې د چین نه اوس ټرین را رسیږي، دا هم امکانات شته چې دغه د چین د تجارت چې کوم اوس د حیرتانه پورې راځي د ازبکستان دننه، دا هم دغه شانتې پټلۍ د ریل په افغانستان کې وغوړول شي او افغانستان دغه ځکه چې د ایران د لارې هم د هرات سره چې کومه پوله ده هلته نه هم د ریل پټلۍ باندې کار شروع دی. زمونږ سره زمونږ دویم میلمه چې د ډیوا ریډیو د اوریدونکو لپاره یو پیژندلی غږ دی، زمونږ د دفاعي چارو د سیاسي چارو څیړنکار او کارپو بریګیډیر صاحب محمد خان صاحب ملګری شوی دی. بریګیډیر صاحب ستړي مشئ، په خیر راغلی. ستاسو ډیره مننه، ځکه چې ما خو تاسو ته لږ ټایم وروسته درکړی، خو زمونږ یو بل میلمه چې مونږ غوښتل هغه لږ مصروف شو، نو تاسو مو د وخت نه لږ مخکې راوستلی او ډیره مننه مو کومه چې تاسو راته بیا هم ځان حاضر کړو. بریګیډیر صاحب، د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی چې د هغه یو مشهور کتاب دی فکسینګ فیلډ سټیټس، په نړۍ کې هغه یو دانشور او یو اقتصاد پوه منل شوی دی او حقیقت هم دی، خو د برسلز د غونډې نه کېدلی شي د خلکو دومره تمې نه وي. په افغانستان کې د دې نه مخکې هم دغه د راتګ نه مخکې ډېرې هڅې داسې وشوې سیاسي طور او نظامي طور چې ګنې د نړیوالو پام هغې ته راوګرځي چې افغانستان کې حالات چې کومه دي. دا د ډاکټر اشرف غنی د وس خبره نه ده، خو ولې داسې ښکاري چې نړیوال ټوله اوس نړۍ چې کومه ده ځکه د اویاو ملکونو نه زیات مشرانو سره دې ولیدل او د 15 عربو نه زیات ډالره ورته د سلورو کالو د پاره د هغې ژمنې وشوي چې دا به ورته ورکوي، دا به ورته د امداد په شکل کې ورکوي. څه وینئ د دې غونډې په ترڅ کې افغانستان راتلونکی څنګه دی؟
افغانستان چې کوم دی هغه هیرول هغې ډېر خطرناک نتایج مخې ته راځي. او که دا تاسو کتلي چې کله د شوروي افغانستان نه ووته او د امریکې پام چې کوم دی او د مغرب ملکونو پام د افغانستان نه اوچت شو او هغه په یورپ شو چې هلته یو نوی صورت حال را پیدا شو د شوروي د ختمېدو په نتیجه کې، نو دا دولس کاله چې کوم دی افغانستان بالکل دنیا هیر کړی وو، دا یو ملک په دنیا کې او دغه به یو داسې سنگین صورت حال راووت، داسې خطرناک صورت حال چې هغه دنیا دغه د اثرات نه اوسه پورې لابار ته نظر اوسي. نو دا هم زما په خیال باندې افغانستان هیرول او داسې بیا پرېښودل نو هغې زما خبرې یو سبق حاصل کړی دی چې افغانستان داسې نه شي دا پرېښودلی که دا دوباره نه داسې پرېښود دی که واپس دا خانه جنګي دغه دغه تصا ته ورسېده چې ملک بیا ټوکرې ټوکرې شي. او لوټي لوټي شي نو د دې کې لوګون د کې انویسټمنټ په کار کې دا پروستو چې په لوی انویسټمنټ کې دا د دنیا د بار خطر جوړي به تر نه ده چې دا چې د موجوده غوامن انتظامی مدد وکړي او په خپل خو باندې ودره او نظام په خپل باندې خو ډېر خوشحال خبر ده کې د دنیا د جستي په افغانستان کې راځي کې د پاکستان هم خیر ده کې د پوره خطه خیر ده چې افغانستان مضبوط وي اقتصادي تور باندې او پرم نه
یو خبره ک د پاکستان په حواله کو برګډیر سیب پرون یو ډیر مهمه هغه بو یو فیصله بو یو چې د پاکستان سویل حکومت یا د پاکستان پارلمان هغه دا وکړه چې پوز دی ویل چې یا خو یعنی ایزولیشن ته تیار شي او یا دغه چې د نړیوالو کمی غوښتنې دی په خصوصي توګه د پاکستان دننه دغه د لشکری ته با په نوم باندې یا په بل نوم باندې دی دغه شانتي جیش محمد دی او د دې سره سره دغه شانتي نور ډلې ور سره تړلې خو ور سره د حقانی نتورک خلاف اوس کچری دا نړیوال مرستې د افغانستان سره په دې لیول باندې دی پاکستان واقعي چې تاسو به هم په خپل دغه کول چې د پاکستان د پالیسیانه د سیدی کدای بدل نکړي دا به یوازې توپ ته یعنی ایزولیشن ته زی نن د پاکستان منتخب حکومت خدا اومنه لچتلې دي ولی بیا هم سوي نه د پاکستان رول سپکار دی د پاکستان راتلونکو څنګه ویني او بیا دا چې دغه غوښتنه اوس خو په خپل ملک کې دننه هم وشوه کنای چې دغه پالیسی تغییر کوي بدلون راځي
روسو درو کاو کې زما په خیال باندې پاکستان کې ډېر لوی تبديل راغلی دی او زما په خیال باندې زه دې ته داخله نظر باندې ګورم یو مثبت نظر باندې او ته ګورم هغه دا دی چې کم از کم پاکستان خپل عملداری په درو کالو کې په خپل علاقه باندې عملداری قائم کړه هغه باندې په بعض ملکونو د هند شکایتونه باندې چې هغه ګروپونه ته سونه وي چې کم هند مخالف دي او افغانستان باندې شکایت کوي خو کم از کم پاکستان په خپل علاقه باندې یو عملداری قائم کړه بل چې کوم دې فوج تر اوسه پورې مخالفت کو په دغه کې په قبایلي علاقو کې د اصلاحاتو او اوس چې کوم دا یو आवाज راوچت شوی دی اوس هم دا چې خلک شته چې هغه د خپل مفاد پرست دي او دغه دی او هغه د چې فاټا سپرینګ لاین کې مین سټریم کې او پښتونخوا سره یو ځای کې یو دا چې د امراغه دې دغه فوج مخکې دا هغه اوس کې زره صبح جوړ کې یا دې دغه نه ده وزیرستان د سړی د باجور سړی سره ته لار ده دغه سوات ډیر او چې کوم د خوانان د ملکان تراشه او د مردان تراشه د خلکو سره په جمع باندې په ثقافت باندې دغه باندې نو دا تبدیلی پاکستان کې راغلي دي په نن چې تاسو کوم خبره وکړه دی کې اچھا انګریزه کو ته تبو وی کنه یعنی دا خبرو باندې یعنی عام مونږ په هغه باندې خبرې کړې دي او نورم دا چې کلیجه مطبوعاتو کې دا خبرې شوې خو په سرکاري غونډو کې دا خبرې کول دا یو ناشونی غونډه کې خبره دا شوې ده چې دا شوې ده خو دا ټول هغه خبر دا ده چې وشوا بخ نو ست دایو سفر با جاری دي کم از کم مخکې خو د دې خبر نشو کې دي یا فاټا کې تاسو ریفارمز نشو دا کولې ځکه چې هغه چې کم څه کېږي استابلیشمنت دا غیر بلاغه مخالفت وکاو او دا غیر خپل مفاد او پاره کې او دا څه پټه چې کم دا غیر سکیورټی استابلیشمنت سره لارې وي هغه به دې باندې اوس هم هغه اوازونه راوچتې خو دا په خیال باندې فوج درې څو دلچسپي نه لري نو دا بالکل یو مثبت قدم دی دا به ضرور مخکې مزید دا یکدم دا سه زنګ اور مچلې کې ودا سه ریولوشنری انقلابی تبدیلی راشي او یو قدم هم دی چې کم از کم خبره به وشو او فوج هغه کې چې کم صدا مطبوعات صحیح وای نو هغه کې دا و چې فوج ته چې بالکل تاسو کاروایی کوي نو موږ په دې کې سرغړز نه لرو
دغه مهمه خبره ده
هغه کې چې ولې کومه دغه توان شته دغه اعظم شته چې دا
برګډر سه هم دغه بنیادی خبره ده چې فوج یا د ایسای چیف چې کوم دی رضوان اختر و یا غورته ویل چې ونی سه کنه گرفتارول شروع کړي غني داسي یا سو کو تاسو راته وایي چې سو کو بل خبره بیا ده د دې خو بیا معنی دا شو چې تر اوسه پورې یعنی ک دغه د پاکستان استخباراتي اداره ده یا د دې پسند کې د پاکستان د پوز دغه ډلو ته ملاتړ وو نوګندي نن خبره دې تراغلې ده چې د پاکستان پوز نور په دغه خلکو باندې تکیه نه کوي ځکه چې کداغه اخلي نو ټوله نړۍ به پریک دی. نو د دې خو دا یو انډیکیشن تاسو خو ویل چې دومره زر به نه کیږي، خو بیا هم د کشمیر په اړه باندې چې کله په 2004 کې دا وخت صدر د آرمی چیف جنرال پرویز مشرف فیصله وکړه، نن د کشمیریانو د تنظیمونو هغه چې وسلوال تنظیمونه دي هغه حیثیت وایي چې نه دی پاتې. او دغه نو به تاسو ډیر خبرې نو کچرې دلته کې نن دا فیصله کیږي، نو پر روان نږدې وخت کې کېدلی شي دا خلک چې کوم دا پرایویټ ملیشیا ساتلی شوي دي په یو نوم په بل نوم دا د منځه لاړ شي، او د دې ملک دننه چې کومه دا توندلاري راغلې رامنځته، دا تنګ نظري راغلې ده، دا کرکه نفرت راغلې دي، دا کم شي یا ختم شي.
یار مودا بالکل مونږ دې بارې خو ډېرې خبرې کړې دي، او بدقسمتي زموږه دا ده چې مونږ خپې یو چې سمونږ دپاره خراب دي او سمونږ دپاره تباهي راولي، او زموږ چې سرسو پورې لاس نه تو شوی که نه نو مونږ فیصله نه تبدیلوي. او که تاسو کتلي د مخکې چې کوم دغه شو هند سره چې کوم دا تعلقات وو دغه راغلی وو، او بیا 9/11 نه پس بیا زموږ لاس تو شو دغه تنظیمونه چې کوم دی لاس اوچت کړه چې کوم په افغانستان کې لګیا وو یو ځای بل ځای لګیا وو. داسې اوس چې کوم دی د پاکستان چې کوم دا اوس صورت حال شوی دی چې په کم از کم په خطه کې خو دغه تعلقات خپلو ملکونو سره ګیر چاپیره چې کوم دی هغې سره هغه دا یو سټرس لاندې دي، ښه تعلقات نه دي فلحال موجوده. زما خیال دی چې پاکستان خاص کر د افغانستان دغه نه که زه تاسو یو وایم چې پاکستان خپل پوره کوشش کړی چې مزاحمت افغانستان کې میز ته راشي، تغییر هانل فیل شو په دې کې. دا نو چې یعنی کوم تاثر چې په افغانستان کې دی یا په باقي داسې په نړۍ کې دی چې پاکستان غواړي، نه پاکستان کوشش کړو پاکستان په دا ویلي چې تاسو په میز باندې کېنه خبره کامیابی که نه کامیابیږي هغه به تاسو وروسته خبر دغه تاسو د افغانانو منځ کې خپله خبره ده. باقي زموږ خواهش لري چې تاسو په میز باندې کېنه. هغې چې ګور افغانستان کې هم داسې ګروپونه شته چې هغې نه غواړي چې د افغانستان کې امن راشي، ایران خپل مفاد پکې بدل کړي دي. او که تاسو کړي منصور صاحب چې کومونو هغه ایران ته تقریبا یو بلا پیرې ایران ته کړی وي، اوس هم زما داسې دغه شته دی چې کوم مزاحمت دی خاص کر په مغربي افغانستان کې هغې سره د ایران ترې راغلي شته دی او د پاکستان نه لرې شوي دي، ایران ته نږدې شوي دي. نو دا یو ګیم داسې رواني سړي ته مونږ خو بلیک اینډ وایټ کښې ګورو، دنیا داسې بلیک اینډ وایټ نه ده، دا زیاتره ګرې ده او دې کښې شسته شیډ ډارک دی ګرې وایټ دی. نو دا داسې دي خو پاکستان لا افغانستان لا پکار دي هند لا د دې وړو وړو خپلو یو بل سره چې کوم مقابلې ده وړه سطح باندې روان دي نه اوچت شي او په اوچته سطح باندې چې کوم دی یو بل سره تعاون وکړي. او پاکستان لپاره خو زما دا فرام وارير نیشن دی، یو د جګړمار ملک په ځای باندې دا یو تجارتي ملک جوړ شي، نو زما په خیال باندې ټولې شپې به په دې کې ډېر لوی فائده وي.
ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم او خوشاله اوسېږئ دا وخت را کولو. ډیره مهرباني، ډیره مننه. ګرانو دونکو زمون سره د کابل کې د قانون یو استاد پروفیسر او د شانتی یو سړنکار چې په دغه حالاتو باندې هم جوړ نظر لري پروفیسر نصر الله ستانکزی صاحب ملګری شوی دی. پروفیسر صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو او محترم او اوریدونکو
ته. وعلیکم السلام، ستړي مشي او مننه تاسو د وخت را کولو. تاسو مصروف وای خو تاسو مونته وخت استلې دی، وخت مرا کړی دی. یو ځل بیا مننه کوم د ریور ریډیو لخوا. پروفیسر صاحب، ډاکټر اشرف غنی چې کله سفر باندې ته نو شکونه وو، اندېښنې وي، ته کوم مقصد د پاره روان دی، وبشي وبنشي په ملک دننه یو قسمه حالات د کندوز پکې، بیا طالبان یا وسلوال کندوز ته ورننه وتل، دا هم وا په کابل کې دینه مخکې مظاهرې وشوي د حکومت لخوا چې کوم د اجرایی هغه د حکومت لخوا بعضی کسانو خپل هغه شکایتونه وکړل، خو د دې هر څه باوجود ډاکټر صاحب په دې اوتوانېده چې هغه نړۍ ته هغه خپل حیثیت وروخی چې د یو دانشور دی، د یو هیواد مشر دی، د چې سو وای د په عمل کې هغه کول غواړي. د ټولې ته څنګه ګوري د دې خمانت داله چې د افغانستان نه اوس نړۍ سترګې نه اړي، بلخوا د افغانستان د مرستو نه هغه نه پشا کیږي، بلکې د پنځلس ارب ډالرو نه سلور کالو پورې دا هغه پنځه ارب ډالر د کال چې به د امنیت لپاره د ځواکونو لپاره ورکول کیږي دا غینه جدای دي بیلې دي. څنګه وته ګوري؟
باید از کوم چې اصلي خبره دا ده چې نړۍ دا انګیری چې د افغانستان د دولت ماته د افغانستان د ستراتیژیکو ملګرو ماته ده. او د اوس لپاره نړۍ له دغه موجوده حکومت څخه بل یو ښه حکومت نشي درلودلی یا یو ډېر ښه ملګری او شریک نشي درلودلی. نو زه فکر کوم د دغه ټولو ستونزو سره چې تاسو ترې یادوري وکړه او ترې یادم وکړه چې په افغانستان کې روان حالات جګړه ییز حالات دي، سیاسي حالات کې خپل حکومت ستونزې لري، کرپشن دی، مخدر مواد دي، د بهرنیو هیوادونو لاسته وهنې دي، د تورستي ګروپونو فعالیتونه دي، خو نړۍ په دې باندې باور لري چې د افغانستان له ملګرتیا نه لاس نه اخلي. زه فکر کوم چې دغه پیسې چې اوس د څلورو کلو لپاره افغانستان ته ورکړل شوې دا له هغه لکه چې تاسو یادونه کړې د هغو پوځي مرستو نه بهر دي چې مخکې په وارسا کې څو میاشتې وړاندې ورکړل شوي دي. زه فکر کوم د افغانستان په بیا رغونه کې او د افغانستان د حکومت په جوړولو کې او همدارنګه په افغانستان کې د اقتصادي او مالیاتي ودې لپاره به مؤثر اقدامات وي.
پروفیسر صاحب، د مخدره موادو ذکر تاسو وکړو، مونږ به دا وایو چې کومه د اپیم نه جوړېدونکي هیروئین او یا نور څه ده، ته دې په باره کې دا ویل کېږي چې دا یو قسمه یو کومه مافیا ده. د مافیا سره سره وایي د طالبانو غټ غټ کمانډران د دینه پیسې جوړوي، دغه جنگ ته په دوام ورکوي، د دې سره سره د هیواد نه بهر نور ورسره هم دغه شانتي ګینګز یا ګروپونه یا خلک دي. دا څومره حقیقت لري؟
دکه شاک نسته چې خپل د اپینو او د هیروینو کاروبار یو غیر قانوني حرکت دی. بلاله هر غیر قانوني ډله چې په افغانستان کې فعال وي یا په بل چیرې فعال وي، هغه بل د کاروبار نه ګټه ته اخلي، که هغه طالبان وي، که هغه مافیاوي ګروپونه وي، که هغه کریمینال ګروپونه او جنایتکار ګروپونه وي، دا ټول له همدې وضعیت نه استفاده کوي او دا کاروي او له دې ګټو نه فاده کې. د افغانستان د نارامه یو عامل هم همدغه د مخدره موادو کاروبار.
پروفیسر صاحب، په حکومت کې څومره توان ویني چې دا کرپشن چې کم دی، اداري فساد، او دا د قاچاقو یا دا چې اوبه د قاچاقي چې کېږي د مخدره موادو، ځکه دا د نړیوالو دوه غټې غوښتنې دي، څه داسې میکانیزم لري ډاکټر اشرف غنی چې هغه مشهور دی په دنیا کې، په نړۍ کې کوم ناکام ریاستونه دي د هغې لپاره داسې پلانونه ورکړي دي چې ناکام ریاستونه واپس په خپلو خپو درېدلي دي؟ افغانستان خو په ناکام ریاستونو کې نه دی، ځکه تیرو پنځلسو کالو کې ادارې رامنځته شوي دي. څه وینې د سره کوم داسې جادو به وي؟
زه فکر کوم چې یو ډول اقدامات ډاکټر اشرف غنی او د هغه حکومت تر لاس لاندې نیولي دي، که دا ترسره شي نو په یقین او باور سره باید د مخدره موادو ستونزه هم راکمه شي او د فساد او د کرپشن مسله هم چې د افغانستان لپاره لوی چیلنج دی دا دواړه به راټیټ شي. هغه دا مسله دا ده چې که چیرې د افغانستان حکومت په دې وتوانېږي چې دغه هغه قانوني چوکاټ یې جوړ کړی، هغه قانون لارې چې نیولې هغه وکړي چې په عمل کې پلي کړي، زه فکر کوم تر ډېره حده پورې به د مخدره موادو ستونزه حل شي. له بلې خوا تاسو ګورئ چې په تېر یو کال کې د افغانستان حکومت بنسټیز کارونه وکړل، لکه د اوبو ګرځولو بندونه یې جوړ کړل، څو بنده یا نورې تر کار لاندې نیولي دي، اقتصادي بنسټونه جوړېږي چې دا
یقیني ډول کله چې خلکو ته کاروبار رامنځته کیږي د مخدره موادو نه مخ را اړوي. له بلې خوا دغه نړیواله ټولنه هم اوس افغانستان د افغانستان دولت کولی شي چې هغوی ته قناعت ورکړي. د دغې قناعت په نتیجه او پایله کې به زه فکر کوم چې یو همغږی سیاست رامنځته شي. په تیرو 15 کالو کې یو لوی ستونزه چې افغانانو نړۍ سره درلوده د دوی په منځ کې کوارډینیشن نه و، مګر د اشرف غني حکومت دا کولی شي دا کوارډینیشن ډېر ښه ځای رامنځته کړي چې ښه بېلګه یې د بروکسل غونډه ده.
پروفیسر صاحب، د حکمتیار د ګلبدین حکمتیار او د حکومت د روغې نه ختمې پیدا شوې دي او خوشبیني ډېره ده. دغه شانتي په برسلز کې هم د امریکا د خارجه چارو وزیر یا سیکرټری اف سټیټ کیری جان کیری ویل طالبانو غږ وکړو د دغه چې کوم روغه یا معاهده شوې ده، لوازنامه شوې ده، هم د دې پرنګ تاسو هم را مخ کې شئ. وینې داسې څه تحریک، داسې څه غورځنګ ممکن دی؟
په لاندې وخت کې نه چې اوس د څنګه نه لیدل کیږي، د سلامي نه لیدل کیږي چې طالبان باندې افغان حکومت سره یو ډول کار شروع کی یا یو ډول سره د روغ لپاره را نږدې شي. دوه ډېر لوی علتونه لري. یو علت دا ده چې په سیمه کې ځینې هیوادونه زمونږ ګاونډي او لرې هیوادونه له تر اوسه پورې هم غواړي چې امریکا تر ځانګړې فشار لاندې راولي او له طالبانو نه او نورو مسله ګروپونو کار واخلي. روسیه دا غواړي، ایران دا غواړي، پاکستان دا غواړي چې له طالبانو نه یو ډول فشار په توګه د امریکای پرزنت استفاده وکړي او لږه نه ګټه پورته کړي. دا یو مسله ده. له بلې خوا نه طالبان به هم دته منتظر وي چې د افغانستان حکومت له حزب اسلامي حکمتیار سره څه ډول چلند کوي. دوی به د تجربې او ایکسپیرینس ته ګوري او وروسته دغه نه به خپل ګامونه اخلي. په دې وروسته کې چې طالبان هم جګړې په افغانستان کې شدت ورکړي، وړي یو ډول په دغه شدت سره څه امتیازات ترلاسه کړي که پراتونږي کې بیا خبرې اترې کوي، نو یو ښه موقف او لوکیشن نه د افغانستان دولت سره وي.
پروفیسر صاحب، وخت خو نه لرو، خو لن جواب کو راته وایي. د هند او د پاکستان د افغانستان دننه څه رول دی اوس هم؟ یعنی پاکستان لاسوهنه کوي کنا دغه چې کوم په نړیواله سطح باندې یوازې شو خپل اومنل دی ته به تیار شي چې سمره کولای شي د افغانستان په امن کې لاسو کې؟
زه فکر کوم چې پاکستان اوس هم د افغانستان په چارو کې لاسو لري. هر جګړه چې په افغانستان کې کیږي، هر دست چې په افغانستان کې کیږي، کم تر کمه 50% د پاکستان ونډه پکې شته. نو د پاکستان د پاره که پاکستان غواړي خپل سلامتی او ساتي، پاکستان غواړي چې و امن ملک پاتې شي، پاکستان غواړي چې له کابل سره دښمنی ونلري، زه به ګر کوم باید خپل پالیسۍ ته بدلون ورکړي. که بدلون ورنه کړي د افغانستان متحدین به نوي متحدین هم پیدا کړي او دا به د پاکستان په ضرر وي، بېغیر کورنۍ چارو په ضرر به وي او همدارنګه به بهرنی سیاست په اړه هم لوی ستونزې ورته رامنځته کړي.
ډېر زیاته مننه کوم، خوشاله اوسې پروفیسر صاحب.
سلامات
ډیره زیاته مننه یو ځل بیا. ګران اوریدونکو، زمونږ د میلمنو دغه خبرې تاسو غواړئ، زه به د خپلو درې واړو میلمنو مجید قرار صاحب، نصرالاسلام نقزي صاحب او سلمان خان صاحب نه یو ځل بیا مننه وکم. او زمونږ د خپرونې وخت دلته سرته رسیږي. زه او زما همکار شهزاده نجات غواړو په مقام وقش.
په دې بحث کې چې تاسو کومه خبرې ورېدی، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.